درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو عصمت څاروان هرکلی کوي. د خبرونه په خبرونو پیلو. طالب چارواکي وایي نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخته په ځانمرګي برید کې شپږ تنه وژل شوي او یو شمېر دور ټپیان شوي دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قوماندانۍ ویندوی خالد زادران ویلي، مخکې تر دې چې انتحاري حمله کوونکی هدف ته ځان ورسوي، د امنیتي ځواکونو له لوري وویشتل شو. د زادران په وینا، د بریدګر د وژل کېدو په نتیجه کې له هغه سره چاودیدونکي مواد وچاودیدل او له امله تر شپږو پورې ملکي وګړي وژل شوي او یو شمېر دور ټپیان شوي دي. زتران دا هم ویلي چې په ټپیانو کې درې طالبان هم شامل دي. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپورټر له طالبانو وغوښتل چې ژر تر ژره اعتراض کوونکي ښځې خوشي کړي. طالبانو پرون په کابل کې د ښځو د لاریون مخه ونیوله او یو شمېر اعتراض کوونکي یې ونیولې. ریچارد بینت نن دوشنبه پر خپل ټویټر پانه کښلی، طالبانو څو تنه معترضې ښځې چې په خپل هیواد کې لږ پشم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو خلاف سوله ییز لاریون کړی ونیولې دي. د راپورونو پر اساس د نیول شویو ښځو نومونه ملالۍ هاشمي، فاطمه محمدي او رقیه سایی شولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د راپورټر په ټویټ کې وړاندې لیکل شوي، زه بې قید و شرطه د هغوی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کوم. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي امریکا او طالبان دي د دوحې د موافقې د بشپړه اجرا کېدو لپاره په خپل منځ کې همکاري وکوي. خلیلزاد په څو ټویټونو کې د طالبانو له لوري په بلخ ولایت کې د داعش ډلې د مهمو کسانو د وژلو ادعا ته په اشاره ویلي که دا ادعا تایید شي، دا به د افغانستان په شمال کې داعش ډلې ته لوی ګوزار وي. د همداراز لیکلي طالبانو د دوحې په تړون کې له داعش سره د مبارزې ژمنه کړې وه. د داعش د دغو مشرانو وژل کېدا د دې ښکارندوی کوي چې دوی دا کار کوي. امریکا او طالبان باید د دوحې تړون د بشپړ تطبیق لپاره د دوه هیوادونو د ګټو د خوندي کولو په ترڅ کې خپلې اړیکې زیاتې کړي. په افغانستان کې پرنجونو د تعلیم د بندیز له دوام سره غنو جنو آنلاین زده کړو ته مخه کړي، خو د راپورونو لمخې کمزور انټرنیټ د دغو زده کوونکو لوی ستونزه ده. رویټرز خبري اژانس په یو تازه راپور کې د رومي په نوم د وی آنلاین اکاډمۍ یادونه کړې چې لومړی 500 خو اوس 1500 افغان زده کوونکي لري. یو شمېر افغان زده کوونکو له رویټرز سره په خبرو کې د سپیس ایکس له اجرایي مشر ایلن ماسک څخه غوښتنه کړې چې د اوکراین او ایران په څیر دوی ته هم د سپوږمکۍ له لارې د انټرنیټ زمینه برابره کړي. افغان اسرامیاش ټولنه وایي نن دوشنبه په کابل کې څلور روغتونونو ته اتلستنه په زړه سوری ماشومان د جراحي عملیاتو او درملنې لپاره معرفي کړي دي. د ټولنې ویان عرفان الله شرفزوی رسنوی ته پاستول شوی پیغام کې ویلي دا ماشومان د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه نن شپه دریمه شلو وره مسابقه وکړي. دغه مسابقه د کابل په وخت شپې 8:30 بجې د شارجه د کرکټ په لوبغالي کې کیږي. افغانستان له پاکستان څخه د دریو شلو وره مسابقو تاریخي لوبډړۍ په پرونی بریا ترلاسه کړه. د اوکراین پوسټ په تیرو تلری ساعتونو کې په دونیسک سیمه کې د تودی جګړې خبر ورکړی او ویلي دي روسي ځواکونو په ویجاړ شوی شار بخموت او افیدیفکا کې تحرکات درلودل. د دوی په وینا د جګړې تمرکز بیا هم پر بخموت شارو. د اوکراین د پوځ لوی درسیز ویلي ځواکونه د بخموت شار پر شاوخوا سیمو د روسي پوځیانو شپېته بریدونه شنډ کړي دي. او د جنوبي کوریا پوځ نن دوشنبه ویلي شمالي کوریا له خپلو ختیځو سواحلو دوه بالستیک توغندي ویشتلي دي. د جنوبي کوریا لوی درسیز ویلي دغه توغندي د هاوانګا ولایت په لوري ویشتل شوي او 370 کیلومتره مزل یې کړی دی. تاسې زموږ غږ آزادي رادیو اوري. په کابل کې انتحاري حمله مجروب لري اړولې. د امریکا پخوانی ځانګړی استازی وایي امریکا او طالبان باید د داعش پر ضد په خپل منځ کې همکاري زیاته کړي. په دې اړه د چارو کتونکو څه وایي؟
که دا تهدید واقعا همدومره جدي باید د همکاري وشي.
د هلمند ولسوالیو اوسیدونکو د روغتیایي خدماتو د کموالي شکایت کوي.
جراحي ډاکټر هم دلته نه لرو، بستردار زده هم نه لرو چې موږ لشکرګاه ته خپل مریض رسوو، هغه په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکړ.
د کونړ اوسیدونکي بیا له بیروزګاری او اقتصادي ستونزو سره ټکوي.
بچی مې دی جامې نه لري، بوټان نه لري، دغه مزدوري نشته، بل شی نشته، چې مزدوري نه زه کوم ځای نه پیسې پیدا کوم.
د سعودي او ایران د اړیکو د شکیدو په اړه هم راپور لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونو کې مو واوریدل چې نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخته 14 شوې ده. دا 14 د ماسپښین په شاوخوا یو بچ وشو او ویل کیږي چې دا هغه وخت دی چې د وزارت کارکونکو له دفترونو وځي، ځکه چې د روژې په مناسبت رخصتي مامورینو ته ژر ورکول کیږي. تر دې وړاندې د جنوري په 11 هم د بهرنیو چارو وزارت مخته سخته 14 شوې و چې پترس کې لشتلجه شلتنه او اکثره د دغه وزارت یعنی د بهرنیو چارو وزارت کارکونکو پکې وژل شوی و. د نننۍ 14 د نور جزئیاتو لپاره حسیب الله تلاش را سره دی. لده او تلاش صاحب وروستي معلومات سړي.
سلامونه. نن له غرمې وروسته شاوخوا یو بجه د په کابل کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وطنۍ ته نږدې 14 شو چې په دغه 14 کې شپږ تنه وژل شوي او 12 تنه ټپیان دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدران وایي د کابل ښار د دوهم امنیتي او ځای اړوند د ملک اصغر په څلور لارې کې امنیتي چیک پوینټ ته نږدې یو ځانمرګي بریدګر مخ ته تر رسیدو وړاندې د امنیتي ځواکونو لوري په نخښه شو. خغلې زدران زیاتوي د بریدګر د وژل کېدو په پایله کې هغه سره 14 دونکو توګه 14 وکړه چې لامل یې شپږ ملکی کسان وژل شوی او د دریو طالب عسکرو په شمول یو شمیر کسان ټپیان شوی دي. خو کابل کې د ایمرجنسی روغتون پر خپل ټویټر پانه لیکلی چې د بهرنیو چارو وزارت مخته ل 14 دوی ته تر اوسه د یو ماشوم په ګډون 12 ټپیان ورول شوی دي او دوه ټپیان دوی ته رسیدو مخکې مړه شوی دي. تروزه کومې ډلې د دغه حملې مسولیت نه دی منلې. خو د تیر کال د مرغومې په 28 هم د طالبانو د بهرنیو چارو پر وزارت برید وشو چې پکې د یاد وزارت شپاړس ډیپلوماټان ووژل شول. مپټوله کې شل کس ووژل شول چې یوازې شپاړس یې ډیپلوماټان او تر څلوېختو ډیر کسان پکې ژوبل شول. د طالبانو پر بهرنیو چارو وزارت د هغه مهال برید مسولیت داعش وسلواله ډلې منلې وو. دغه راز په افغانستان کې د اروپایي ټولنې اساسولې دغه برید غندلې دي او د افغانانو لپاره د سولې او امنیت غوښتنه کړې ده او د پیښې قربانیانو ته سره غمرازي او خواخوږي ښودلې ده.
ډېره مننه آسیب الله تلاشو چې د کابل د نننې 14 جزئیات وابرول. لکه څنګه چې د ورته اشاره وکړه د طالبانو په قول په دې 14 کې لشتلجه شپږ تنه وژل شوي دي او تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلې. خو تیر ځل چې د جنوري په 11 د همدغه وزارت مخته 14 شوي وه، مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی و. نو ډېر احتمال شته چې دا برید هم داعش ډلې کړی وي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو د استخباراتو ریاست لخوا په مزار شریف کې د داعش د درو کلیدي غړو د وژل کېدو د ادعا په تړه وای طالبانو د دوه په تړون کې ژمنه کړې و چې له داعش سره به مبارزه کوي او ک د طالبانو د خبره تایید شي د موافقې د اجرا لور ته یو ګام دی. د طالبانو د استخباراتو ریاست تیر شپه خبر ورکړ چې ونې وړاندې د بلخ ولایت په مزار شریف شار کې د عملیاتو په محل د داعش درې مهم مشران وژل دي. د دې موضوع جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د افغانستان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو په خوانی ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد وایي کدا ته هیڅ چیز طالبانو په مزار شریف کې د داعش درې کلیدي غړي وژلي دا به د افغانستان په شمال کې داعش ډلې ته لوی ضربه وي. د طالبانو د استخباراتو ریاست 13 شپې دا وکړه چې اونۍ وړاندې د بلخ ولایت په مزار شریف خار کې د عملیات پر مهال د داعش خراسان څنګه دویمه درجه مشر مولوي ضیاء الدین، د داعش خراسان څنګه د شورا غړی ابو عمر افریده او د نظامی تبریناتو او بم جوړونې ماهر سلمان تاجکستاني وژلي دي. اوس زلمی خلیلزاد د طالبانو د دې ادعا په تړه وایي طالبانو د دوهې په هوکړه کې ژمنه کړې چې د داعش سره به مبارزه کوي او د داعش خراسان څانګې د دریو کلیدي مشرانو وژل له دې ډلې سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو ژمنتیا ښیي. خلیلزاد نن سهار په خپله ټویټر پاڼه د حملې کلي چې د امریکا متحده ایالات او طالبان باید د دوهې تړون د بشپړ عملي کېدو لپاره چې د دله قوله د افغانستان او امریکا په ګټه دی اړیکې زیاتې کړي. روانه مارچ میاشت کې طالبانو په بلخ، فاریاب، کابل او ننګرهار کې د داعش خراسان څانګې پر ضد د عملیاتو خبر ورکړی دی. په دې عملیاتو کې دوه ځلې په کابل او مزار شریف کې طالبانو لخوا د بهرنیو داعش وسلوالو د وژلو او نیولو ادعاوې هم شوې. د طالبانو د استخباراتو ریاست تیره شپه خبر پاڼه کې دا دعوه هم وکړه چې موده وړاندې یې په فاریاب کې هم عملیات کړي او په پایله کې په بلخ کې د دوی په والي شوي ځانمرګي برید کې ښکیل داعشیان هم نیولي دي. د طالبانو د استخباراتو ریاست وایي په بلخ کې د دوی په وژل شوي والي محمد داود مزمل ځانمرګي برید هم یو تاجکستاني تبه کړی و چې وروستیو کې د برید لپاره افغانستان ته استول شوی و. طالبان داسې مهال د داعش د خراسان څانګې د وسلوالو د وژنو او نیونو ادعا کوي چې میاشت وړاندې یوې کورنۍ وویل د مزار شریف په مراحیه کې د طالبانو لخوا د بغاوت او انسان تښتونې په تور وژل شوي 8 تنه ملکیان او بېګناه دي. یادې کورنۍ د تیر کال د کب په 19مه نیټه د طالبانو لخوا د وژل شویو کسانو جسدونه کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما مخې ته راوړل او د عدالت غوښتنه یې وکړه، خو طالبانو د دې موضوع د سپیناوي لپاره لا هم خپل دلایل نه دي وړاندې کړي. طالبان داسې مهال په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د مهمو مشرانو د وژل کېدو خبره کوي چې تیره اونۍ د امریکا د مرکزي قومندانۍ یا سینټکام عمومي قومندان جنرال مایکل کوریلا د سازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې استماعیه غونډې ته وویل په افغانستان کې اوس مهال نږدې 2250 داعش وسلوال شته چې بهرنیان هم پکې دي. د غونډې ته د سازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې مشر مایک راجرز ویلي وو ارزونه داره چې له دې ترهګر یو شمېرې کولی شي له شپږو میاشتو په کمه موده کې د امریکا متحده ایالاتو اهداف په نښه کړي، خو له دې ټولو اندېښنو او په داعش ډلې د طالبانو د عملیاتو سره سره د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي اونۍ وړاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو په افغانستان کې داعش نشته او وروستي بریدونه له خارجه واردو شوي او کړي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له واشنگټن او طالبانو غوښتي چې د دوحې تړون پر بنسټ دی په دې برخه کې همکاري سره پراخه کړی. زموږ همکار مرسلین ارسلا د شاغلی خلیلزاد د غوړندیز په اړه د امنیتي چارو له شنون کې محمد اساق اکبر سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې اوس په افغانستان کې د داعش حضور او ګواښ څومره جدي دی.
کوم داعش چې اوس د داعش خراسان په نوم یادیږي دغه د طالبانو او د ځینو نورو ترهګرو ډلو په وزیرستان کې د پاکستان د استخباراتو په مټ جوړ شو. په تیر یو نیم کال کې کله چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي د دوی په وخت کې هم هر حمله چې کېږي په ارزي کې ترهګرې بریدونه چې کېږي مسؤلیت داعش مني. دا په دې معنا چې داعش اس یو ادرس دی دا چې څه روان دي د خپله ترهګرو ډلو په منځ کې څومره رقابتونه شته دي دوی څومره یو بل باندې بریدونه کوي دا بېل مسله ده. موږ او تاسو په د یو نیم کال کې د دې شاهدان یو چې اسلام پالي ډلې چې دننه په افغانستان کې دي دوی هم یو بل سره وژني تورېږي. زما داسې باور دی چې دغه استخباراتي شبکه دلته فعالي او طالبان ونشي کولای چې دا کنټرول کړي. دا به نو یو ستره ننګونه یې هم د افغانستان دپاره هم د سیمې هیوادونو دپاره. زه فکر کوم تر دې اوسه پورې کوم چې عملیاتونه ترسره شوي دي د داعش نچور له منځه تللو کوم نښه نښانه موږ نه وینو.
اوس خو د امریکا متحده ایالاتو تر څنګ د طالبانو حکومت هم داعش ته ځان په وړاندې یو ګواښ بولي، نو په داسې وضعیت کې د دوی ترمنځ څومره د همکارۍ امکانات شته او دا چې آیا طالبان د اعتماد او اعتبار وړ شریکان دي له ترهګرۍ سره په مبارزه کې او دوی په خپله د دې کار د ترسره کولو لپاره څومره استخباراتي ظرفیت لري؟
امریکا خو دا خبره کوي چې هر ځای کې زما مخالف وي زه هغه ځای کې عملیات کوم او دا خبره دوی ثابته کړی دی. اول خو که دا تهدید واقعا همدومره جدي باید د همکاري وشي. یو خواته د امریکا د منافعو او ګټو د ساتلو په خاطر امریکایان باید دغه معلومات ورکړي، د بله خوا نه د طالبانو د استخباراتو ظرفیت آیا واقعا دومره دی چې دوی نشي کولای دغه استخباراتي معلومات تر لاسه کی دا تجزیه او تحلیل کی او بیا په دې باندې اقدام کی. تر کومه ځای پورې چې زه فکر کوم طالبان فقط د چریکي جګړې توانمندی او تجربه لري او نور په استخباراتو کې او نور اطلاعاتي مسایلو کې د دې قابلیتونه مسلکي نه دي، یعنی احتمالا چې دوی دغه قابلیت ولري لیکن دغه قابلیتونه مسلکي او تخنیکي نه دي. نو دغلته بیا ضرورت شته دی چې دغه همکاري ترسره شي.
په دې ورستیو کې موږ د دې شهیدانو چې دایش اکثرا په شمال کې پناه کیږي او دوی دوی تمرکز هم ډیر په شمال شوی دی، دایش ولې د افغانستان شمال ته ډیر علاقمند شوی دی؟
د څه چې د استخباراتي شبکې دي دوی ته امکانات مادي او تجهیزاتي ورکول کیږي، نو ځکه دوی ورځ تر بلې سربازګیری کوي، ورځ تر بلې خپل پرسونل زیاتوي، ورځ تر بلې نوي امکانات دوی ځان ته پیدا کوي، ورځ تر بلې دا تقویه کیږي. نو ځکه دوی ولایاتو ته اوس ډېر توجه کړی. نو دا د اوس خبره نه ده چې اوس دوی وایي چې مثلا اوس دوی دغه امکانات پیدا کړي دي چې دوی خپل شبکې وسیع کړي او ولایاتو کې ځان ته ځایونه خوندي کړي.
د سیاسي او امنیتي چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اورېده.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
ایران او سعودي عربستان د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا رغولو هڅې ګړندۍ کړې دي. په تیره نږدې یوه اونۍ کې دوه ځله د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تلیفوني خبرې کړې او پریکړه یې کړې چې د روژې په میاشت کې به مخامخ هم سره ګوري. تر دې وړاندې ایراني چارواکو ویلي د سعودي عربستان پاچا د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ته د ریاض د سفر بلنه ورکړې ده. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین اورو.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان او ایراني سیال حسین امیر عبداللهیان د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخلاینې د هوکړې پر عمل کېدو خبرې کړې دي. اسوسییټډ پریس خبری اجانس نن دوشنبه راپور ورکړی چې د نګدې یوې اونۍ په موده کې دغه وزیرانو دوه ځله ټلیفوني خبرې سره کړې او ژمنه کړې چې د روژې میاشتې په ترڅ کې به مخامخ هم سره وګوري. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خړوپړو ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا ښه کولو حیرانوونکې هوکړه د مارچ په 10مه د چین په منځګړیتوب اعلان شوه. د ازادي رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا د ایرانی چارواکو په حواله لیکلي چې فیصل بن فرحان او امیر عبداللهیان په همدې قمری میاشته کې د مخامخ لیدو پریکړه کړې، خو معلومه نه ده چې دغه ملاقات به کوم ځای کې ترسره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خاغلی عبداللهیان خبريالانو ته ویلي د مخامخ خبرو لپاره درې ځای وړاندیز شوی، خو هغه د دغو ځایونو نمونه نه دی اخیستي. سعودي چارواکو هم د بهرنیو چارو د وزیرانو ټلیفوني خبري او پلان شوی ملاقات د تهران او ریاض ترمنځ د څوکلنو خړوپړو اړیکو د بیا ښه کېدو فرصت بللی دی. سعودي عربستان شاوخوا او کال وړاندې هغه مهال له ایران سره ډیپلوماټیکې اړیکې پرې کړې چې معترضو ایرانیانو په تهران او مشهد کې د سعودي پر سفارت او ډیپلوماټیکو ادارو یرغل ورول. په ایران کې هغه مهال مظاهره په سعودي عربستان کې د وشیه روحاني مشر شیخ نمر النمر د اعدام په غبرګون کې شوې وې. د سعودي او ایران د ورستۍ پریکړې لمخې ټاکل شوی چې دواړه لوري د دوه میاشتو پتراس کې د یو او بل په هیواد کې سفارتونه او کنسولګری هم بیرته پرانیزي. رادیو فردا لیکلي د سعودي او ایران چارواکو ژمنه کړې چې د اړیکو له عادي کېدو سره سم به د هغو امنیتي او اقتصادي هوکړه لیکونو د عملي کولو چارې پیلوي چې شل کال وړاندې یې لاسلیک کړي دي. په ایران کې د نوروز له جشن وړاندې د مارچ په 19مه یو چارواکي وویل د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ته د ریاض د سفر بلنه ورکړې او رئیسی هم مثبت ځواب ورکړی دی. د سعودي چارواکو تر اوسه دغه خبر تایید یا رد کړی نه دی. سعودي عربستان چې د نړۍ په کچه د خامو تیلو ستر تولیدونکي هیواد دی، داسې مهال له ایران سره بیا اړیکې ښې کوي چې تهران د اټومي فعالیتونو له کبله د لویدیځ په ځانګړې توګه امریکا تر سختو بندیزونو لاندې دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه په دوام کې په کونړ کې د بیروزګاری او په هلمند کې د درملو د کموالي په اړه د خلکو شکایتونه دراوړو، خو تر دې وړاندې به ملالۍ بشیر درته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو له تعلیم او تحصیل د نجونو او ښځو د منع کولو پر موضوع مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. له برتانیا خبرېدونکي ورځپاڼې انډیپندنت پرون په دې اړه په یوه مقاله کې ویلي چې د طالبانو یو چارواکي د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د بیا پرانستل کېدو په اړه خوشبيني وښوده. د لیکنې په حواله د پروان لپاره د طالبانو یو چارواکي عزیز الله عمر تولو نیوز ته ویلي دغه ښوونځي او پوهنتونونه به هغه وخت پرانستل سي چې لومړی پر نصاب کار بشپړ سي. هغه پر خپل مرکه کې ویلي د ښوونځیو د پرانستل کېدو په اړه کومه ستونزه نشته، یوازې ستونزه په نصاب کې ده. طالبانو تر دې مخکې هم په وار وار دا ډول څرګندونې کړې، خو بیا یې هم د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم دروازې نه دي پرانستلې، او دوی پر مخ یې په تیر ډسمبر میاشت کې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د انډیپندنت په لیکنه د طالب چارواکي دغه بیان ته بیا هم د شک په سترګه کتل کیږي، ځکه طالبانو تر دې مخکې د نجونو او ښځو په ګډون ټولو ته د تعلیم د حق ورکولو ژمنه کړې وه، خو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته یې په سلګونو زره نجونې د تعلیم او تحصیل له حق څخه بې برخې کړې دي. برتانیایي ورځپاڼه زیاتوي طالبانو تر دې مخکې ادعا کړې وه چې ښځې او نجونې د تل لپاره له ښوونځیو او پوهنتونونو نه دي منع سوي. لیکوال د طالبانو د قطر دفتر د یو مخکښ غړي سهیل شاهین خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي غواړم وضاحت ورکړم چې دا بندیز د تل لپاره نه دی. کله چې د دوی زده کړو ته چاپیریال مساعد سي، دوی به بیرته تعلیم او تحصیل ته دوام ورکړي. د هندوستان
د هلمند مارجې او سنگین ولسوالیو اوسیدونکو د روغتیایي خدماتو د کم شکایت کوي. د دې ولسوالیو اوسیدونکو وای دوی د ولسوالیو په ساحه یو یو روغتیایي مرکز لري چې د خلکو اړتیا نشي پوره کولای. لبلې خو روغتیایي مسؤلان د خلکو د خبرې منی، خو دلیل یې د خلکو زیاتوالی او د روغتیا پالانو او درملو کمښت یادوي. په دې اړه نور حال د شریف الله شرافت پر راپور کې وابري.
دا د هلمند په جنوب کې د مارجی ولسوالۍ مرکزی روغتون دی. بسترونه ټول له ناروغانو ډک دي او لسګونه کسان له روغتون بهر سره لمر ته په خاورو کې ناست دي. دوی انتظار باسي څو له ډاکټر سره د جدو وخت پیدا کړي. دا کسان ځینې پر موټر سایکل او ځینې پر پښو له ساتونو مزل وروسته د غروختون ته خپل ناروغان را رسولي، ځکه دوی بیوازله دي او شخصي ډاکټر ته د تګ توان نه لري. دغه کسان چې له څهرو څخه ډیر زهیر او بیوازله معلومیږي وایي پر غروختون کې هغه ډول درملنه نه کیږي او نه هم درمل ورکول کیږي لکه څنګه چې اړتیا ده. محمد علی خان محمد او ګل محمد یو له هغه کسانو څخه دي چې له خورا لري زاینو راغلي او د غروختون ته خپل ناروغان راوستلی دي، خو اوس ناخوښه دي.
دوايي موجوده نه دي. هوسپیټل زرا غلم د نسخه پلاس کې ده دوانه درا کړي مریض ناس دي.
کله وخت دا ستونزه مشکلات چې باید د کلینیک مرته ارتقا وکړي غټس هغه په دې خاطر باندې چې دا سي سي پلاس چې دلته اپریشنونه دا شی پښو سي مرته یو اپریشن د پاره مریض اس ولش کړګات
زریات ورته دا چې دلته تر کلینیکو ته راغلي مرته ترننه پرې تری او پای کټ ګولې تیرې اضافه شي نه دی رسیدلې.
د یاد روختون امیر ډاکټر نکیب الله هم د خلکو خبرې منی، خوای ایلات کې د روختون د ظرفیت کښتوالې دي.
همدا مشکل چې د غداد چې د کلینیک ارتقا یا ظرفیت وړونه ده، نو د ظرفیت وړونه کې دا شان راځي چې موږ پرسونل ته ضرورت لرو.
د مارجی تر څنګ د سنگین ولسوالۍ د اوسیدونکو هم ورته حال دي او دغه ډول شکایت کوي. د سنگین ولسوالۍ دا اوسیدونکو چې د شلکلنې جګړې تر څنګ سوچکالی او د غراز غربت هم ځپلی وای، په روختونونو کې هغه ډول خدمات نور ته وړاندې کیږي لکه څنګه چې دوی ورته اړتیا لري. د سنگین ولسوالۍ دا خلک وای کله چې دوی ناروغان تر لشکرګار سوي نو زیات وخت ژوند پر لار لاس ور کوي. غلام حضرت او جلال الدین د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو دي.
جتاشي ډاکټر هم دلته نه لرو، بستردار زدم نه چې موږ لشکرګاته خپل مریض رسو هغه پلار کې خپل ژوند لا سور کوي. دی د سی سی پر ځای باندې زموږ کلینیک جی ایچ سی دا زموږ د غریب ول سره هغه ټام کاری
زموږ ارتیا دغه د کلینیک چې د ول سلی په مرکز کې جوړ دی.
یعنی هغه سیمه چې د ولسوالۍ څخه لري دي یا مثلا په صحرا کې پرتې دي هلته هم مریضان ته ضرورت نورو کلینیکو ته هم لرو.
د هلمند عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې دوی په یادو ولسوالۍ کې تازه نوی روغتیایي مرکز فعاله کړی دي کوم چې مخکې د جګړو له امله زیانمن سوی و. دوی وایي یاد روغتون د 15,000 کسانو په اندازه جوړ سوی چې د سنګیند ولسوالۍ د خلکو ستونزې به څه اندازه ورسره هوارې سي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د کونړ اوسیدونکي په روژه کې د بیروزګاری او بې وزلۍ شکایت لري. دوی وایي په تیرو روژو کې به یې دسترخوان یو څه شو او ګزاره یې روانه وه، خو په روانه روژه کې اقتصادي حالت زیات خراب شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
دیرش کلن محب الله د مرکز اړوند تیشي کلي اوسیدونکي دی، وایي اقتصادي حالات یې د پخوا په پرتله زیات خراب شوی او په کور کې دومره څه نه لري چې پرې روژه ماته کړي.
بچی مې دي جامې نه لري، بوټان نه لري، نو ډېر اقتصادي مشکلات سره مخامخ یستو. دغه مزدوري نشته، بل شی نشته. چې مزدوري نه زه کوم ځای نه پیسې پیدا کړم او چې مزدوري موږ به مزدوري وکړو، بل کاري خو دا وخت چې مزدوري به مزدوران به وي نو خلکو به روژې لی به شی اغستل. اوس والله هېڅ شی نشته، موږ به څه وکړو؟ ډېر فخر سره مخامخ یي. شی رسه نشته، زه چې بچوله پېڅ شی واخلو، ماښامي ده پېڅ شی واخلو، شی رسه پیدا شي موږ به روژه ماتل شی واخ چې نه نو بس اوبو سره به روژه ماتونو.
دا یوازې محب الله نه دی چې په روژه کې د پیسو د نشتوالي په وجه ستونزې زیاتې شوې، بلکې داسې ډېرې کورنۍ شته چې سرپرستانو یې دندې له لاسه ورکړي او نن سبا نورو ته محتاج دي. شفیع الله په مرکز اسدآباد کې د تازه ترکاریو پلورلو هټۍ لري، وایي زیات کسان د سبزي واخیستلو وس نه لري، ډېری وختونه یې د ګټې په نیت راوړي شیان خراب شي او دوی ته زیان رسیږي، چې همدې کاري دوکانداري کمزورې کړې ده.
اوس د اقتصاد ستونزې ډېرې دي، د خلکو وضعیت خراب دی. وڅکه څوک چارک ټماټر اخلي، راځي وای چې نیم چارک ټماټر راکا، نیم چارک هم د چا وسنه کې داسې خلک راشه و چې د 100 روپو راکا. زمونږ هغه سره گزاره نه کیږي د 100 روپو چې ټماټر وک چارک واخلي، موږ ته یو 15 روپې پاتې شي او که د 100 ورکو نو اوس په کومه پایده موږ ته نه را رسیږي. زمونږ هم اقتصادي ستونزې، زمونږ هم ډېرې دي، سودا کمه خرڅېږي او کور هم غټ دی، مصرف هم زیات دی.
د دوی په وینا چې کومې مرستې د غریبو او بېوسو په نوم راځي، هغه هم ډېرې مستحقو کسانو ته نه ورکول کیږي. په کونړ کې چارواکي بیوي حکومت د خوراکي موادو د بیو ټیټولو لپاره په یادو توکو مالیه کمه کړې ده او همداراز د نرخونو کنټرول هڅې پیل کړې دي، چې ورسره د تیر کال په پرتله خوراکي توکي ارزانه شوي دي. د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
روجې نه مخکې نرخنامه وټاکلې د غوښې هم د غشان خوراکي ټولو شیانو به د هغې نظارت کوي. الحمدلله په سلو کې د اتیاو شیانو هغه قیمتونه چې دي هغه ښه شوي دي. کوم یو ملک چې یو ځل قیمت ته یو شی بره لاړ شي، بیا هغه هېڅکله په کتن دی راغلی. دا سبسه پټرول واخله، دا سبسه ګاز واخله، دا سبسه نور شیان واخله. الحمدلله دلته دغه ټول شیان دا رمضان نمخ کې یعنی په قطر راغلي دي او نور هم په قطر روان دي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک پروژه کې له غربت او بيوسۍ سره ټکوي چې په افغانستان کې تیرو جنگونو په لزګونو زرو کورنۍ څخه د کار او ګټي وټي سرونه یا خستي او یا هم مالول کړي او راغلي بدلون بیا په سلګونو زره کسان بې روزګاره کړي چې اوس ټول لور تستونو سره مخ دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د 15 دقیقو بحث لرو چې نوریاس نوري وړاندې کوي. په دې بحث کې له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو په تعامل یا سیاسي اړیکو بحث کیږي. میلمانه به په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. تاسې د ازادي راډیو څلوربیش ساعته خبرونې اورئ. زموږ دا خبرونې نه یوازې د راډیو له طریقې اورېدای شي، بلکې زموږ د ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ له لارې هم اوریده شي. همدارس د ازادي رادیو مطالب تاسو په facebook.com/azadiradio او ټویټر او انستګرام کې هم تعقیب ولی شي. اوس چې په افغانستان کې څلور بجې او دیرش دقیقې شوې، توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته.